دا مشال ریډیو دا او دا محل په پیښور کې د غرمې 12 او په کابل کې 12 نیمه بجې دي. زه ظفر خان او د خبرونو ویاند انیس اجمل مو په روانه خبرونه کې هرکلی کوم. په پینډه کې د پاکستان د پوځي الوتکې غورځېدل او د بارانونو له امله وخت زیانونه د خبرونې د سر موضوعات دي. رسنیو ته کتنې او نور راپورونه هم لرو، خو لومړی خبرونه اورو ویاند انیس اجمل.
السلام علیکم. اول خبرونه سر ټکین. نن سهار د پاکستان فوج یو الوتکه پر اول پنده کې غورځېدلې چې په نتیجه کې ولستنه وشل شوې دي. د پاکستان بهرنیو چارو وزیر وایي هسي کوي چې طالبان له افغان حکومت سره خبرو ته کینوي، او د امریکا بهرنیو چارو وزیر ویلي ولسمشر ټرمپ غواړي چې د امریکا ولسمشر ته انتخابات وړاندې خپل سرتیری له افغانستانه وباسي. د خبرونو تفصیل. نن سهار د پاکستان فوج یو الوتکه پر اول پنده کې غورځېدلې ده چې په نتیجه کې د 500 پوځیانو په ګډون 12 کسان وشل شوې دي. د پاکستان فوج په یو بیان کې ویلي د الوتکې تربیتي پرواز کاوه چې پر اول پنده کې په یو کور وغورځېده. بیان سیاتوي په پیښه کې 12 عام وګړي وشل شوي او 12 زخمیان شوي دي. خو د اول پنده ضلعي افسر احمد علي بیا ویلي په پیښه کې 19 عام وګړي وشل شوي دي. د الوتکې غورځېدو لامل لا تر اوسه نه دی معلوم شوی. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وای په هیواد کې ټولو وګړو ته مذهبي او شخصي خپلواکي ترلاسه ده. نوموړي پرون په اسلام آباد کې د اقلیتونو ملي ورځې په مناسبت یوې غونډې ته ویل په زوره مذهب بدلول د اسلامي تعلیماتو خلاف ورزي ده. څوک چې دا کار کوي هغه د اسلام او د هغې له تاریخه نه دي خبر.
پیغمبرانو ته الله تعالی دا طاقت نه ورکړی چې په زور څوک مسلمان کړي، او پیغمبر علیه السلام ته الله دا حکم ورکړی و چې ستاسو کار صرف پیغام ورسول دي، باقی هغه انسان ایمان راوړي او کنه دا د الله تعالی مرضی ده. نو موږ څنګه دا هر څه په خپلو لاسونو کې اخستی او د ودونو د لارې او یا د ټوپک په زور موږ خلق مسلمانان کوو؟
بلخوا په کراچۍ کې د پاکستان هندو کونسل پخانی مشر چلارام کلوانی مشال ریډیو ته ویل په پاکستان کې اقلیتونه خوندي نه دي او د غیر مسلمو په زور د مذهب بدلولو پیښې دوام لري. د پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی ویلي هسي کوي چې طالبان له افغان حکومت سره خبرو ته کینوي. نوموړي پرون په پارلیمان کې د خبرو پر مهال ویل چې په دې اړه پراتلونکي کې یوه مهمه غونډه د ناروې په اوسلو ښار کې کیږي، خو نور تفصیل یې ورنکړ. هغه زیاته کړه
پاکستان is facilitating the peace process.
پاکستان د سولې بهیر سره مرسته کوي. موږ غواړو چې د طالبانو سره روغه جوړه وشي. موږ د دې روغه جوړې لپاره کوشش کوو چې د افغان حکومت سره د طالبانو د مستقیمو خبرو لاره کې د لشي دا وړاندیز د پاکستان وزیر اعظم کړی دی.
افغان چرواکي تور پورې کوي چې پاکستان له طالبانو سره مرسته کوي، خو پاکستان دریز لري چې په طالبانو د خپل اثر رسوخ د سولې لپاره کاروي. په کراچۍ کې د بارانونو وروسته د بجلی شارټ لبجې لس تنه مړه شوې دي. د ډیوا ریډیو خبریال فصل عزیز نن مشال ریډیو ته ویل د سیند سبې په نورو سیمو کې هم د بارانونو په نتیجه کې شپږ تنه مړه شوې دي. هلته د جنوبي وزیرستان د ګنډیری په خوړ کې د سیلاب راتللو په نتیجه کې دوه ښځې وشل شوې دي. د سیمې یو مشر حاجي محمد نظر خیل پرون ناوخته مشال ریډیو ته ویل چې د جولای په 19 دوه ښځې خوړ ته د اوبو وړل لپاره تللې وې چې په سیلابي اوبو کې ډوبې شوې. بلخوا د جنوبي وزیرستان ډیپټي کمشنر نعمان افضل افریدی ویلي متاثره کورنیو ته بعد اف ڈی ایم ایل خوا مالی مرستې ورکول کیږي. د خیبر پختونخوا چارواکي وایي د سوات په اوسبک سیمه کې تېر شپه په یو کور نامعلومه وسلوالو ډزې کړي چې پکې یو تن مړ او بل زخمی شوی دی. نن د سوات منګلور ډي اس پي اکبر حیات مشال ریډیو ته ویل دانشي ویلې چې دا پېښه راتراګری وه که ذاتي دشمني، خو د وسلوالو پر ضد د لټون عملیات دوام لري. بلخوا ځایي خلکو ویلي وژل شوی تن د امن کمیټې پخوانی غړی و. د شمالي وزیرستان پولیس مشر شفیع الله ګنداپور ویلي په شمالي وزیرستان کې باندې نورې ولس بخنه غواړم سوار لستانې په فعالوي او په پولیسو کې شاملو خاصدارو لوي سوک ته به هم ډېر زر روزنه ورکړي. نوموړي پرون مشال ریډیو ته په مرکه کې ویل په شمالي وزیرستان کې په پولیسو کې شامل شوي د پاسه 3000 خاصدارو او شاوخوا شپږ سبه لوي سوکونو د پولیسو روزنه نه ده ترلاسه کړې، خو د هغې باوجود یې په انتخاباتو کې په سمه توګه امنیتي تدابیر نیولي وو. په شمالي وزیرستان کې روانه میاشت په لومړي بار درې پولیس تانی فعال شوی. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوره. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یا یونامه پرون په خپل ریپورت کې ویلي، په افغانستان کې د روان کال په لومړیو شپږ میاشتو کې له 1300 زیات کسان وژل شوي او 2400 شپږ شپېته زخمیان شوي دي. د مرګ ژوبلې دا شمېرې په داسې وخت کې خپرې شوې چې امریکایي چارواکي د افغانستان 18 کلنې جګړې ختمولو لپاره هڅې کوي او دې لړکې له طالبانو سره خبرې یو مهم پړاو ته رسېدلې دي. امریکایي چارواکي وایي د افغانستان په کندهار ولایت کې د یو افغان سرتیري په ډزو کې دوه امریکایي پوځیان وژل شوي دي. دا پوځیان په کندهار کې په دندو لګول شوي وو. د امریکا د پوځ مرکزي قمندانې د دغو پوځیانو د وژل کېدو خبر تایید کړی دی، خو نور جزئیات یې نه دي ورکړي. امریکایي چارواکو زیاته کړې چې یاد افغان سرتیري زخمي شوی او په حراست کې دی. د امریکا بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د راتلونکي کال په نومبر کې د امریکا د ولسمشریزو انتخاباتو نه وړاندې په افغانستان کې د خپلو اتحادي ځواکونو شمیره کمول غواړي. نوموړي دا خبرې د جولای په 9 د اکنامیک کلب آف واشنگټن اداره کې د بهرنۍ پالیسۍ په اړه په یوې غونډه کې وکړې. پامپیو زیاته کړه له طالبانو سره په مذاکراتو کې پرمختګ کړی دی، خو د جوړجاړي په اړه کوم تاریخ نشي ورکولی. او اخیری خبردار چې اسوسییټډ پریس ویلي هغه ایرانی ښځې چې بے له حجاب خپل تصویرونه په امریکا کې د بشري حقوقو یوې مبارزې ته استولې دي، ورته د 100 کلونو پورې د بند سزا کېدای شي. د بشري حقوقو مبارزې مسیح علي نجات نورې ښځې هڅولې وي چې له حجاب بغیر د خپل تصویرونه په انټرنیټ خپاره کړي. دا کار په ایران کې د ښځو لپاره په لازمي توګه د حجاب چولو پرسید د وایټ وینسډے په نامه د مهم په لړ کې شوې ده. د خبرونو پای او زم د همکار احمد الله نه د کرن صوبې او د سبانی موسم حال اورو.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 1950 روپۍ شپېته پیسې اخستل کیږي او 1070 روپۍ شل پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 1090 روپۍ 40 پیسې او 1090 روپۍ 40 پیسې، یو یورو 1090 روپۍ 10 پیسې او 1090 روپۍ، یو عرب اماراتو درهم 340 روپۍ 45 پیسې او 340 روپۍ 15 پیسې پیسې، یو سعودي ریال 240 روپۍ 50 پیسې او 240 روپۍ 10 پیسې، یو افغاني یو روپۍ 93 پیسې او یو روپۍ 89 پیسې او 215 پیسې، ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخستل کیږي او 202 شپېته ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. او وسته موسم حال، د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي څلور ساعتو کې به په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 9.5 او کم نه کم 28، په بنو کې به زیات نه زیات 8.5 او کم نه کم 26، او په کوټه کې به زیات نه زیات 4.5 او کم نه کم 40 ډیګري سینټي ګریډ وي.
مشال ریډیو ته غوږی زمون خبرونه د مشال ریډیو د ایپ لاره هم اوریدلی شئ. په پندای کې د پاکستان پوځي الوتکه غورځېدلې چې مرګ جوړ پیړولې. په پاکستان کې بارانونو مالی او ځاني زیانونه اړولې دي. په کوټه کې د تور زیړی څخه د خلکو د خبرولو په اړه لاریون شوه دي.
د خلکو دا خیال دی چې دا لا علاج مرض دی، داسې نه دی، مطلب د دې علاج کوي سو علاج ممکن دی.
د خیبر خلک له افغانستان څخه د څارو په وروړلو د لګیدلې بندیز د ختمولو غوښتنه کوي.
افغانستان مال ارزانم دی، مالیا خایسته دی، او په بیا باندې را تخلوږي، کوزین ډیر استعمال دی، دلتین ډیر استعمال دی.
د کوارت ټنل مزدورانو د تنخواګانو د نه میلاوېدو او د خپل حقونو د خوندیتوب لپاره احتجاج کړي.
نه دمو بچو تعلیمونو نه هیڅ شیم نشته دی، 15,000 تنخوا د غم دو میاشتو بعد میلاویږي.
پاکستانیو او نړیوالو رسنیو ته کتنې او نور راپورونه هم لرو، را سره اوسئ. رازو د خبرونه اولنۍ موضوع ته په پندای کې نن د پاکستان پوځي الوتکه په ولسی ودانۍ غورځېدلې ده. د پاکستان پوځي الوتکه په تربیتی پرواز و چې پکې د ناستو 15 کسانو په ګډون 19 کسان وجل شوې دي. بلخوا پولیس چارواکي وایي د وجل شوو ملکیانو شمیر 19 دی. د پیښې په اړه تفصیل مو په تیر خبرونه کې خپل همکار طاهر خان پوښتلې.
نن سهار وختي چې د پاکستان د فوج لخوا دا ویل شو، یو بیانیه جاری شو چې د فوج یو الوتکه هغه پینډه کې راپریوتې ده، او په هغه کې 15 فوجیان چې دوه پکې پایلټان دي، او د کې افسران هم دی لیفټنټ کرنل ثاقب پناما او لیفټنټ کرنل وسیم پناما چې دا د فوج په بیانې کې د نمونه یاد شوی دی دوی وجلی شوی دی او پنځه کسان دا دی او فوج دا هم ویلي چې دا الوتکه په یو کور پرې وته دا امدادي کارونه بیا شروع شوي او اوس فوج دا وایي چې اکثر کارونه هغه بشپړ شوي دي ګڼ شمېر خلک چې کوم ځای کې دا د بحریه ټاون په نامه باندې چې کوم یو لوی د پراپرټي یو علاقه ده سیمه ده هغې سره نږدې په یو کلي کې دا راتلوتې دي. فوج دا وایي چې دا تربیتي پرواز و او دوه نیمې بجې مقامي خلک دا وایي چې شاوخوا دا الوتکه سهار دوه نیمې بجې دا راپرېوتې. ځینې خلک دا هم چې دوه نیمې بجې د تربیت په اړه باندې سوالونه هم شته. البته د فوج دغه خبره کړې چې دا په تربیتي پرواز باندې د معمول چې کوم پاغې باندې دی پرواز کو او دا تیاره بیا راپرېوتې ده.
نو طاهر خان صاحب مرګ جوبل پکې څومره ده؟ دغه کومه کور باندې چې راپرېوتې ده یې په کلي دلته څومره خلک وجل شوي دي او په اجازه کې دننه څومره؟
دو بیانونه، یو خو د فوج له خوا چې کوم بیان دی نو هغې د پنځو کسانو د خپلې الوتکې کې چې کوم موجود و هغې کې دوه پایلټان او درې نور فوجیانو، نو پنځه دي خپلیا دي چې پنځه وجلې شوي دي. د فوج چې کوم بیان جاري شوی دی نو هغې دا خبره کوي چې دا په کور راپرېوتې و، په کور باندې اور لګېدلی و، شاوخوا نورو کورونو باندې هم مقامي خلک وایي چې اور لګېدلی و چې هغه اوس مړ شوی دی. او فوج په بیانیه کې د دولسو عامو کسانو او د وجلې کېدو خبر دی او هم په دغه بیانیه کې دولس دی یا دی جوبل دی. لیکن د راول پنډه چې کوم ضلعي افسر دی احمد علي رنداوه هغه د عامو خلکو د بلو شپېر د فوجیانو نه، د فوجیانو پنځه خو فوج یاد کړي دي. دوی وایي چې نولس کسان عام خلک چې په کوم کور باندې دارا پرېوتې دي او شاوخوا کورونو ته هم نقصان رسېدلی دی، نو دوی نولس خپل د عام خلک یادي او پنځه فوجیان خو فوجیانو په خپله باندې ویلي دي خو زخمیان پکې هم شته او هغه مختلف هسپتالونو ته د پنډې وړلې شوي دي.
په اسلام آباد کې د مشال ریډیو همکار طاهر خان وو چې په پنډۍ کې د غورځېدلې پوځي الوتکې او په دې کې د وختي زیان په اړه معلومات راکول.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د پاکستان په سین صوبه کې بارانونو او د بجلی د کرنټ له امله شپاړس کسان وجل شوي دي. چارواکي وایي لس کسان په کراچۍ او شپږ د سین صوبې په نورو برخو کې وجل شوي دي. په کراچۍ کې د پرون راهسې باران دی چې له امله یې ورځنی ژوند سخت اغېزمن شوی. په دې اړه مې په تېره خپرونه کې تفصیل د خپل خبریال فضل عزیز څخه واخیست.
په کراچۍ کې د پرون راهسې باران شروع شوی دی. دغه لړۍ تر اوسه پورې دوام لري او د موسمیاتو د محکمې چارواکي وایي دا به تر ماښام پورې روان وي. په کراچۍ کې په دې بارانونو کې تر اوسه پورې زیاتره د بجلی د کرنټ لګېدو له امله د مړینو پیښې رامنځته شوي دي چې پکې د صوبې د هسپتالونو د چارواکو کم د امدادي ادارې چې دي د هغو په وینا باندې لږ تر لږه لس کسان مړه شوي دي. د کراچۍ د غټ سرکاري روغتون مشر ډاکټر دی سیمه جمالی ویلی دی دی چې څومره مړی راوړل شوی دی هسپتال ته پای کې زیات داسې دي چې هغه د بجلی د کرنټ لګېدو له امله مړه شوی. د سین صوبې په نورو برخو کې په حیدرآباد او د هغې سره نږدې خوش او سیمو کې هم د شپږو کسانو د مړینې خبر چې دی هغه مخې ته راغلی دی.
ژوند څنګه دی نن په کراچۍ کې او بل څه کوي حکومت یا چارواکو د خوانه څه قدمونه اخیستل شوي؟
د پرون راهسې ژوند داسې دی چې هغه کمونږ وایو چې په ټپه ولاړ دی، لکه په سړکونو دومره اوبه ولاړ دی چې پای کې ګاډي ځای په ځای باندې د سونو په شمېره کې پاتې شوي دي. بیا خلک په لارو باندې په سړکونو باندې اوبه داسې بهېږي لکه دلته چې په سړک باندې د پاسه خوړل روان وي، دومره ډېرې زیاتې اوبه دي. اوس دا ټایم هم ډېر تیز باران روان دی. بیا د چارواکي وایي چې د دې لپاره اقدامات یا ګامونه پورته کړي چې د اوبه وباسي، د بجلی نظام به د هر څه برابر کې. خو د باران چې څو پورې روان وي نو هم د کراچۍ په سړکونو باندې د اوبو نظام داسې دی چې دا ډېر زر په اسانه باندې نه ویستل کېږي. بیا دلته نالی دي، بیا دلته کچه آبادۍ دي، بیا کچه کورونه دي، د هغې د وجې غټې مسلې دي. خو د دې سره ظفر زه به تاسو ته هم ویم چې بېګا د شپې نه یوازې د باران له امله په سړکونو اوبه ولاړې وي بجلی نه، بلکې د موبایل سرویس چې دی د هغې نظام ورسره هم ګډوډ شوی دی. انټرنیټ هم نه چلېدو، د موبایل سرویس چې دی هغه هم ګډوډ کړی و.
په کراچۍ کې د مشال همکار فضل عزیز وو چې هلته د باران څخه د اوختو زیانونو په اړه معلومات راکول.
دا مشال تر سنگو سے، دا سہر لنہ ہو، دا ما خام تر شپگو.
امریکایی چارواکی وایي غواړي د راتلونکي کال د ولسمشرۍ له ټاکنو څخه مخکې له افغانستانه د ځواکونو ویستل پیل کړي. په امریکا کې انتخابات د 2006 میلادي کال په 11 میاشت کې کیږي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیر ځل د ټاکنو د کمپین په مهال وعده کړې وه چې خپل ځواکونه به له افغانستانه راوباسي. په همدې حال کې د افغانستان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د افغان ولسمشر سره ملاقات کړی او د طالبانو سره د خپلو مذاکراتو په اړه معلومات ورکړي دي. نور حال د بشیر ګواخ په راپور کې.
د امریکای بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ غواړي په امریکا کې د ولسمشرۍ ټاکنو څخه مخکې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو ویستل پیل شي. فرانس پریس خبری اژانس لیکلی چې د جولای په 9مه پومپیو په واشنگتن کې د اکونومیک کلب په نامه څېړنیز مرکز کې د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ ورته ویلي چې له 2006 کال ټاکنو څخه مخکې په افغانستان کې خپل ځواکونه راکم کړي. دا ټاکنې راتلونکي کال په نومبر کې کیږي. دا مهال خوښه ډېر لزره ناټو ځواکونه په افغانستان کې دي چې ډېرې امریکایان دي. له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل د طالبانو مهم شرط دی. دوی د دې او ځینو نورو مسایلو په اړه د امریکایي استازو سره له تیرو شپږو میاشتو راهیسې په قطر کې خبرې کوي، خو د افغان حکومت سره یې له مستقیمو کېناستو انکار کړی دی. د پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د جولای په 9مه په پارلمان کې د خبرو په مهال وویل چې کوشش کوي طالبان افغان حکومت سره خبرو ته کښېنی. هغه زیاته کړه چې په دې اړه په راتلونکي کې یوه مهمه غونډه د ناروې په اوسلو کې کیږي، خو نور تفصیل یې ورنه کړ.
پاکستان از فیسیلیټیټینګ د پیس پروسس.
دی وايي پاکستان د سولې بهیر سره مرسته کوي. موږ غواړو چې د طالبانو سره روغه جوړه وشي. موږ د دې روغه جوړې لپاره کوشش کوو چې د افغان حکومت سره د طالبانو د مستقیمو خبرو له لارې کېدلی شي. دا وړاندیز د پاکستان وزیر اعظم کړی دی.
پاکستان نے آفر کی ہے.
طالبان وایي ځکه د افغان حکومت سره مستقیم مذاکرات نه کوي چې د جګړې اصلي لوری امریکا دی، او خبرې هم باید لومړی د هغوی سره وشي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو قطر دفتر یو چارواکي تیره اونۍ بی بی سي ته وویل چې که د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ورته د ملاقات بلنه ورکړي دوی به یې ومني. افغان چارواکو په بیا بیا تور پور کړی چې پاکستان د طالبانو سره د جګړې لپاره مرسته کوي، خو پاکستان دریز لري چې پر طالبانو خپل اثر رسوخ د سولې لپاره کاروي. د جولای په 9مه د اکونومیک کلب اف واشنگتن په غونډه کې مایک پومپیو همداراز ویلي چې د طالبانو سره مذاکراتو کې پرمختګ کړی، خو د جوړجاړي په اړه کم تاریخ نشي ورکولی. په همدغه ورځ د افغانستان سولې لپاره د امریکا بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره په کابل کې وکتل. د ولسمشر غنی دفتر د جولای په 9مه په خبر پاڼه کې ویل چې دواړو د سولې په اړه خبرې وکړې او د سولې بهیر په حقله د افغان حکومت په تیاریو وغږېدل. تر دې مخکې افغان چارواکو ویلي وو چې په دوه اونیو کې به د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ نیغ په نیغه مذاکرات پیل شي، خو امریکي او طالبانو دا رد کړی وه. دوی ویلي وو چې د افغان حکومت او طالبان ترمنځ به هله خبرې پیلېږي چې د امریکي او طالبانو ترمنځ خبرې وشي.
مشال رادیو د جمهوری ارزښتونو پالون کی.
پرون د پاکستان د ولسمشر په دفتر کې د مذهبي لګکیو ورځ ونمانځل شو چې پکې وزیر اعظم عمران خان وینا وکړه او لګکیو د حقونو په خوندیتوب یې ټینګار وکړ. په پاکستان کې د تیرې څه مودې راهیسې لګکي او په تیره بیا هندوان د خپلو جنکو د تختونې ودونې او په زور د مسلمانېدنې څخه شکایتونه کوي. هندو فعالان وایي حکومت دې د ورځو نمانځلو او غونډو کولو په ځای لګکیو د حقونو د خوندیتوب لپاره عملي ګامونه پورته کړي. تفصیل له اسلام آباد احمد الله راکړي.
د جولای په 9مه په ایوان صدر اسلام آباد کې د اقلیتونو قومي ورځې په حواله سره ایوې دستورې ته وزیر اعظم عمران خان وویل، پاکستان یو اسلامي ملک دی چې پکې هر چاته مکمله مذهبي او شخصي ازادي حاصله ده. په اسلام کې جبر نشته او اقلیتونو ته یې پوره حقونه ورکړي دي، نو بیا ځینې خلک ولې دوی په زوره مسلمانان کوي؟ پیغمبرانو ته الله تعالی دا طاقت نه ورکړي چې په زوره څوک مسلمان کړي، او پیغمبر علیه السلام ته الله دا حکم ورکړي
وو چې تاسو کار صرف پیغام ور رسول دی، باقی هغه انسان ایمان راوړي او کنه دا د الله تعالی مرزي ده. نو موږ څنګه دا هر څه په خپلو لاسونو کې اخستی او د ودونو د لارې او یا د ټوپک په زور موږ خلک مسلمانان کوو او یا یې وهو چې تاسو خو غیر مسلمه یی؟ دا هر څه غیر اسلامي دي، او چې څوک د اسلامي تعلیماتو نه په صحیح شان خبر شي نو ورته به معلومه شي چې زموږ پیغمبر علیه السلام ولې اقلیتونو سره دومره ښه رویه ساتله او هغوی ته یې هر قسمه ازادي ورکړې وه. د ذکر دا چې په زور د هندو جینکو ودولو او مسلمانولو ډېرې پیښې په سند صوبه کې مخې ته راغلي دي. د مارچ په شلمه د سند صوبې په ګوټ کې ضلع کې دوه هندوانې په مبینه ډول وتښتولی شوې. د رینا او روینا په نوم د جینکو کورنۍ عدالت ته لاړې، خو سپریم کورټ پریکړه وکړه چې دوی په خپله خوښه ودونه کړي او په خپله خوښه مسلمانې شوي دي. خو د عدالت په فیصله د جینکو کورنۍ خوشحاله نه وه او وینا یې وه په زور د ودولو او مذهب بدلونې پیښو مخنیوي لپاره د یو قانون شتون ضروری دی. په زور د مذهب بدلولو د پیښو مخنیوي لپاره د سند اسمبلی په 2018 کال کې یو قانون منظور کړی و چې د مذهبي ګوندونو د دړکو وروسته د پیپلز پارټۍ حکومت بیرته واخیست. په کراچۍ کې د پاکستان هندو کونسل پخوانی مشر چیلا رام کلوانی وایي پاکستان کې اقلیتونو ته تحفظ حاصل نه دی او اوس هم د هندوانو په زور د مسلمانولو هڅې روانې دي. په سند صوبه کې په زور د مذهب بدلولو پیښو کې زیاتوالی راغلی دی. هر میاشت یوه نه یوه واقع ضرور رامخې ته کیږي. حکومت د ودونو لپاره 18 کاله عمر حد مقرر کړی، خو په دې قانون بالکل عمل نه کیږي او 18 کاله نه کم عمر جینکۍ د مذهب بدلولو لپاره ودولی کیږي. نو په هغه مور پلار به څه تیریږي چې نه صرف وړه لور ته لاړه شي بلکې مذهب ورله هم بدل کړي؟ حکومت له پکار دي چې د دې هر څه مخه دې ونیسي او قانون جوړولو سره په هغې د په سختۍ سره عمل هم وکړي. د بشري حقوقو سازمان هیومن رائټس کمیشن اف پاکستان تر مخه دا پیښې د هیواد په نورو برخو کې هم کیږي، خو په سند کې ځکه زیاتې دي چې دلته د هندوانو شمیر زیات دی. یاد کمیشن د اپریل په میاشت کې د 2018 په کلنی راپور کې ویلي چې په ټول ملک کې لزرو ډېری جینکۍ واده او اسلام ته اوښتي چې اکثره یې کم عمره دي، نو ځکه ویلی شي چې د مذهب بدلون د دوی په خوښه نه دی شوی.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
د تعلیم په برخه کې کارکونکو فعالانو پرون په پیښور کې د خبري غونډې په ترڅ کې د خیبر پښتونخوا حکومت له لوري په بجټ کې تعلیم ته د ځانګړو شویو پیسو په اړه بحث وکړو. فعال قمر نسیم وویل چې ځانګړې شوې پیسې د تعلیم د نړیوال معیار لپاره پوره نه دي. ځینو فعالانو بیا د جینکو د تعلیم لپاره د ځانګړو شویو پیسو ستاینه وکړه. د خیبر پښتونخوا حکومت په سږني بجټ کې 1,60,000 روپۍ د تعلیم لپاره ځانګړې کړې. تفصیل له پیښور غلام غوث راکړي.
په پیښور کې په خبری کانفرنس کې د مدني ټولنو فعالانو د خیبر پښتونخوا د روان مالی کال د تعلیمي بجټ د ځینې اړخونو ستاینه وکړه او د تعلیمي بجټ په اخلاق په ځینې خبرو یې نیوکې وکړې. مدني فعال قمر نسیم وایي په پښتونخوا صوبه کې د تعلیم لپاره د نړیوالو ادارو د معیار مطابق په بجټ کې مناسبه پیسې نه ده مختص کړې شوې. قمر نسیم زیاتوي د تعلیم د سارنې ځینې نړیوالو ادارو هم د تعلیم په اړه د پایدار ترقۍ د اهدافو د ترلاسه کولو په اړه اندېښنې څرګندې کړې دي.
یونیسکو چې کوم سیو رپورټ راغلی دی هغه دا ویلي دي چې کم رفتار سره پاکستان د ټارګټ طرف ته روان دی، د بجټ او لوکیشن حواله سره یا ترجیحات حواله سره، نو داسې نه لګي چې د 2030 پورې به پاکستان په دې کې نیم اهداف به هم شامل کړي. دا یونیسکو چې کوم سټانډرډایزیشن ریکوایرمنټ دی دغه مطابق پکار دی چې هر صوبه دی کم از کم 40% د خپل بجټ حصہ چې کم دی نو هغه د تعلیم لپاره خرچ کړل شي. دیز الله 1,60,000 روپۍ تعلیم لپاره خودل لري. دا د حجم حواله سره د خیبر پښتونخوا ټولو کې لوی تعلیمي بجټ دی، خو د فیصد حواله سره مونږ ګورو نو دا ټولو کې کم ترین دی، ځکه چې دا د ټول بجټ 9.5% جوړیږي او تیر کال دا 13% او دین تیر کالونو کې دا 26 او 20% نه برابر روانو.
خو بلې خواته د بلو وینز په نوم د یو غیر دولتي ادارې سره کارکونکي سنا احمد د تعلیمي بجټ او یا پیسه د برخه د جنکو په تعلیم د لګولو ستاینه کوي او وایي
حکومت کا بجټ کا جو 70% حصہ
د صوبائی بجټ او یا پیسه د برخه د جنکو د تعلیم خکولو لپاره ده. د دې ترمخه به د جنکو د پرایمری سکولونو درجه به میډل سکولونو ته او میډل سکولونه به های سکولونو ته او د های سکولونو درجه به هایر سیکنډری سکولونو ته پورته کوي. نو د جنکو د تعلیم په اړه دا خبره ډیره د ستاینې وړ ده، خو په شرط د دې چې دې باندې اوس عملی ګامونه پورته کړی شي. یوه بله مدني فعاله زینت موهب وایي د مدني ټولنو او حکومت ترڅنګ ولس له هم پکار ده چې په ټولنه کې د تعلیمي پرمختګ لپاره کار وکړي.
صرف او صرف سیویل سوسایټي رول نه دی چې مونږ د خبره لوچته، نه صرف حکومت دی بلکې زمونږ خو د پښتنو خاص کر د پیرنټس او د روریانو د ماماګانو د ترونو د دې فیصلې هم په دې کې ډېر غټ کارګردګي لري، ډېر غټ کار لري. بل دا چې ګوره اوس جینکه څنګه سکول ته تلی چې کله مور پلار یې نه غواړي یا روریان یې نه غواړي، دا خبره پویولو لپاره کار کول پکار دي. نو که دا خبره دوی پوه شي نو ماته لګي چې بیا به حکومت ته هم د دې چغو ضرورت نه وي، نه به سیویل سوسایټي ته د دې چغو ضرورت وي.
یاد دیوی چې د مالی کال 2019 شلم لپاره د خیبر پختونخوا په بجټ کې 1,60 ارب روپۍ مختص کړی شوی دی، او د خیبر پختونخوا د اسمبلی په غونډه کې د تحریک انصاف حکومت د دې بجټ ډیره ستاینه کړې وه، خو د مخالف ګوندونو لخوا د تعلیمي بجټ په ځینې جزئیاتو نیوکې شوی وې. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
د غلام غوث په راپور کې مو په خیبر پښتونخوا حکومت له لوري تعلیم ته د ځانګړې شوي بجټ په اړه باندې واورېدل. هلته د ورغزو په ماموزو کې د جنکو 13 سکولونه داسې دي چې د جنګونو او پوځي عملیاتو په وخت اوران شوي دي. په دغه کې یو سکول حکومت جوړ کړی دی، خو پاتې لا هم ویجاړ پراته دي. د سیمې خلک د جنکو د تعلیم ودې لپاره د ورانو ټولو سکولونو د جوړولو غوښتنه کوي. چارواکي وایي په سیمه کې د جنکو تعلیم د وده د دوی د لومړیتوبونو څخه دی، او د دې لپاره به ویجاړ سکولونه او د دې په جوړونه باندې زر کار پیل کړي. تفصیل طارق ورغزی وړاندې کوي.
په اورغزو کې د ماموزو سیدونکو له حکومت غوښتنه کوي چې په سیمه کې د نجونو سرکاري سکولونه دي بیرته فعال کړي. د دوی په خبره په سیمه کې تر لسو زیات سرکاري سکولونه د جنگونو او پوځي عملیاتو پر وخت تر تباه کېدو وروسته لکلونو راهیسه بند پراته دي. د دارې بلال دین اورغزی وایي هغلته په ړنګو سکولونو کې حکومت د یو سکول ودانۍ بیا جوړه کړې، خو هغه هم تر اوسه غیر فعاله دي ځکه چې استادانو تعیناتي ورته تروسنه ده شوی.
خلک دوته تعلیم ورکول غواړي، خو الته دو د سکولونو حکومت سیستم دی هغه بيخي ختم دی. نو دا ديار له سکولونو کې یو سکول بلډینګ دو جوړ کړي، دا نور بلډینګ نه دی جوړ کړي، دا بلډینګ دم جوړ کړي او سره ور سره دوته د سټاف پروګرام کړل شي چې لوکل سټاف یې هغه سکول ته د غور صحیح کیږي او د خلک ورنه پیدا خلی.
د سامي محمد الیاس ورغزی وايي تعلیم په میدان کې د اورغزو د ماموزو سیمه ډیره وروسته پاتې ده ځکه چې هغلته د جنکو تعلیم او ترکه لپاره دومره کار نه دی شوی. ځایي اوسیدونکو زیاتوي کلکس سکولونه هغلته د نجونو لپاره حکومت جوړ کړی ول، خو هغه هم ړنګ شوی او اوس په سیمه کې نجونو د تعلیم هیڅ داسې سہولت نه لري. محمد الیاس اورغزی دا هم وایي تعلیم د یو انسان ژوند بدلولی شي، نو پکار ده چې مخبل زنانه ماشومانو ته تعلیم ورکړو.
په دې دور کې قبایلي خلک ځوانان او پیغلې دومره بیدار شوي دي، دوی ته پته ده چې مونږ تعلیم وکړو نو مونږ کامیابېدلی شو او خلکو مقابله کولی شو او خلکو سب کې ودرېدلی شو چې هغه تعلیم یافته دي، هغه شعور لري یا بیداری لري. اوس د خلکو سره دا د تعلیم احساس دی. حکومت نه دا مطالبه ده چې کوم سکولونه د زنانه ولدي هغه لکه یو سکول جوړ شوی دی هغه ته سټاپ نوي هغه ته سټاپ ورکړلی شي. او چې کوم
موږ چې کله په دغه اړه له سینیټر اورنګزیب اورنګزیب سره خبرې وشوې، نو د هغه دا وینا وه د حکومت دا په ترجیحاتو کې ده چې هغلته د تعلیم ودې لپاره نجونو ته سهولتونه ورکړي. سینیټر اورنګزیب اورنګزیب زیاتوي په سیمه کې څومره هم سکولونه د جنگونو او پوځي عملیاتو پر وخت ړنګ شوي هغه ټول به بیرته جوړولی شي چې ورته د دې لپاره حکومت فنډ هم منظور کړی دی.
سکول دی که څه دي یو نشي پتی کې ده، ان شاء الله تعالی دا به پراپر متاثره علاقو ویزټ کوو او خلکو نه به تپوس کوو په هغه مطابق په عمران خان سره هم دا خبرې ما شوي دي چې ان شاء الله دا پیمنټ به زر ریلیز کېږي او موږ به مطلب ان شاء الله دې بل هر ټایم کې کار کوو
په اورکزو کې د 2010 او 2014 کلونو په منځ کې د وسلوال طالبانو پر ضد پوځي عملیات شوي چې پکې هغلته تعلیمي ادارو ته سخت نقصان رسیدلی دی. معلوماتو تر مخه په سیمه کې د سرکاري سکولونو شمیره تر 3500 زیاته ده چې په دې کې یوازې 1240 سکولونه د ترهګرۍ ښکار شوي دي. په ړنګ شویو سرکاري سکولونو کې د ډېرو کمو بیا آبادکاري شویدا. تاریخ رکھتے مشال ریڈیو پیخور
کپی خور
نغمایما زما مشال ریڈیو ډیر خوخه ده. تاسو هم اوري چې د دنیا ته حالات څخه خبر شي.
زما د سپیچ بین
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو په پښتونخوا کې پوره 12:30 بجې شوې. له انیسی اجماله د خبرونو لنډیز اورو.
نن سهار د پاکستان فوج یو الوتکه پر اولپنډی کې غورځېدلې چې په نتیجه کې د 500 فوجیانو په ګډون 19 کسان وشل شوي دي. پاکستان فوج په یو بیان کې ویلي د الوتکې تربیتی پرواز کوو چې پر اولپنډی کې په یو کور وغورځېده. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي په هیواد کې ټولو وګړو ته مذهبي او شخصي خپلواکي ترلاسه ده. نوموړي پرون په اسلام آباد کې د اقلیتونو ملي ورځې په مناسبت یوې غونډې ته ویل په زوره مذهب بدلول د اسلامي تعلیماتو خلاف ورزي ده او څوک چې دا کار کوي هغه د اسلام او د هغې له تاریخه نه دي خبر. په کراچۍ کې د باران وروسته د بجلی شارټ له وجې لس تنه مړه شوي دي. د ډیوا ریډیو خبریال فصل عزیز نن مشال ریډیو ته ویل د سیند صوبې په نورو سیمو کې هم د بارانونو په نتیجه کې شپږ تنه مړه شوي دي. هلته د جنوبي وزیرستان د ګنډیری په خوړ کې د سیلاب راتللو په نتیجه کې دوه ښځې وژل شوي. د پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی ویلي هڅې کوي چې طالبان له افغان حکومت سره خبرو ته کینوي. نوموړي پرون په پارلیمان کې د خبرو پر مهال ویل چې په دې اړه په راتلونکي کې یوه مهمه غونډه د ناروې په اوسلو ښار کې کیږي خو نور جزئیات یې ورنکړل. د خیبر پختونخوا چارواکي وایي د سوات په ازبک سیمه کې تېره شپه په یو کور نامعلومه وسلوالو ډزې کړې دي چې پکې یو تن مړ او بل زخمي شوی دی. بلخوا ځایي خلکو ویلي وژل شوی تن د امن کمیټې پخوانی غړی و. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یا یوناما پرون په خپل ریپورت کې ویلي په هیواد کې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې له 1400 زیات کسان وژل شوي او 2400 شپږ شپېته زخمیان شوي دي. د امریکا بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ د راتلونکي کال په نومبر کې د امریکا د ولسمشر ریسو انتخاباتو نه وړاندې په افغانستان کې د خپلو اتحادي ځواکونو شمیره کمول غواړي. او اسوسییټډ پریس ویلي هغه ایرانی خصیت چې بې له حجاب خپل تصویرونه په امریکا کې د بشري حقوقو یوې مبارزې ته استولي دي ورته د لسو کلونو پورې سزا د بند سزا کېدای شي.
انیسا اجمل وچې د خبرونو لنډیز وړاندې کوه. وس دا چې د پاکستان رسنیو د نن ورځې په اداریو کې څه لیکلي احمد الله د ځینو ورځپاڼو اداري لوستي او مهم ټکي اوري.
نوای وخت ورځپاڼه په خپلې اداري کې لیکي د ضرب عذب او رد الفساد عملیاتو له وجې تر ډېره حده د ملک نه د وسلوالو خاتمه وکړی شوه. خو د 2 کروڑ آبادۍ په دې ملک کې اوس هم په لږ شمېر کې صحیح خو وسلوال موجود دي او چې کله هم ورته موقع په لاس ورشي نو کاروایانه کوي. حکومت له پکار دي چې تر هغه وخت د عملیات جاری وساتي تر څو چې د ملک نه د آخري وسلوال خاتمه نوي کړي. د سره سره د ملک هر وګړي له به هم د لړکې خپل کردار لوبول وي. ورځپاڼه لیکي په شمالي وزیرستان او بلوچستان کې 13 اونۍ او پیخو وروستو حکومت د وسلوالو کاروایان تر ممکنه حد پورې کمولو لپاره هدایات جاری کړی دي چې د ملک په زیاتره برخو کې د چیکینګ عمل سخت او په غیر د تلاشۍ د سرکاري موټرو ته هم د تلو اجازه نه ورکوي. د سره سره د جماعتونو مدرسو امام بارګا او د اقلیتونو د مذهبي ځایونو امنیت د نور هم ښه کړي. ورسپانه لیکي دا ټول ګامونه اولس د حفاظت لپاره پورته کړی شوي دي نو په کار ده چې د لړکې د امنیتي سرتیرو سره مرستې وکړي شي. جنگ ورسپانه په خپلې اداري کې لیکي هپټایټس ورځې په حواله سره په 13 ورځو کې یو شمیر سیمینارونه او کانفرنسونه وشو چې پکې د تشویش وړ شمیره مخې ته راغلې چې په ټول ملک کې 2 کروڑ نه زیات کسان په هپټایټس کې اخته دي. ورځپاڼه لیکي د ډاکټرانو په وینا هپټایټس بی او سی ناروغۍ سره سره ایډز هم د وینې د غیر محفوظ انتقال د ناپاکو جراحي شیانو د انجکشن یا ستنې د یو ځل نه زیات استعمالولو او د نامحفوظ جنسي اړیکو نه خپرېږي. ورځپاڼه لیکي دا مرضونه زیاتره په غریبو سیمو کې خورېږي او دا ځکه چې په دې سیمو کې اتایی ډاکټران او حکیمان د صفایي هیڅ خیال نه ساتي. نو ضرورت د دې خبرې ده چې د هرې ضلع انتظامیه د خپل سترګې خلاصې وساتي او چاته دې هم دا اجازه ورنه کړي چې د خلکو ژوند سره لوبې وکړي. دې سره سره حکومت له دې رنځ په حواله سره اولس ته آګاهي ورکول پکار دي. آج ورځپاڼه په خپل ادارې کلي کې د صوبې یو شمېر سرکاري یونیورسټیانې د مالي مشکلاتو سره مخ دي او اندازه یې د دې نه لګېدلی شي چې د ځینو یونیورسټیانو سره تنخواګانې او پینشن ورکولو لپاره رقم نشته. ورځپاڼه لیکي د مالي مشکلاتو او بد انتظامیې له وجې تر ټولو زیات کنټریکټ ملازمین متاثره کیږي چې له وجې هغوی عدالتونو ته پتللو مجبوره شي. ورځپاڼه لیکي د تعلیم څانګه حکومت ته په خپلو ترجیحاتو کې شاملول پکار دي. صرف زیاتې تعلیمي ادارې جوړول د مسلې حل نه دی، بلکې زیات نه زیات فنډ د ورله هم مختص کوي چې زده کوونکي معیاري تعلیم حاصلولو سره د ریسرچ موقع ورته هم په لاس ورشي. د سره سره چې کوم کنټریکټ ملازمین دي نو د هغوی نوکریانې دې هم پخې کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ټایمز ورځپاڼې په پاکستان کې د خبریال عرفان صدیقي گرفتاری او د میډیا پر ضد د حکومتي کاروایي په اړه مقاله لیکلې ده. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼې په افغانستان کې د ترهګرۍ روانې لړۍ او ولسمشریزو انتخاباتو کې د حکومتي چارواکو او عامو وګړو د اندېښنو په اړه لیکنه خپره کړې ده. د دواړو لیکنو مهم ټکي له انیسی اجمل اورو.
ټایمز ورځپاڼې لیکي د پاکستان یو خبریال عرفان صدیقي له تیر جمعې په ورځ په اسلام آباد کې د خپل کور بهر نیول شوی و، خو وروسته بیا په عارضي ضمانت خوشي شو. هغه په ساده جامو کې راغلو پولیسو نیولې و. د عرفان صدیقي گرفتاري د وزیر اعظم عمران خان د وزیر اعظم پر مهال د میډیا پر ضد د کاروایانو وروسته پیښه ده. شپږویا کلن صدیقي به د پخانی وزیر اعظم نواز شریف لپاره تقریرونه لیکل. ورځپاڼه د ناکیدینو په حواله لیکي د صدیقي او د غسید نورو خبریالانو نیونه د وزیر اعظم عمران خان د هغې وینا برعکس ده چې تېره اونۍ په واشنگټن کې ویلي وو. په پاکستان کې د رسنیو خلاف د کاروایۍ خبرې اسې یوه ټوکه ده. نوموړي پر دې خبره ټینګار کړی و چې په پاکستان کې رسنۍ د برطانیې له اغېز زیاتې ازادي دي. د پاکستان خبریالانو اتحادیې پی ایف یو جی وایي د وزیر اعظم عمران خان په واک کې د راتللو وروسته شاوخوا 3000 خبریالان له خپلو دندو لري شوي دي. د تیر کال په جولای کې د تحریک انصاف په مشرۍ حکومت جوړېدو وروسته عمران خان ژمنه کړې وه چې له هېواد به درغلي ختموي او په درغلیو کې د ککړو سیاستوالانو پر ضد به کاروایي کوي. خو ټایمز ورځپاڼه لیکي د نوموړي د بریا یوه وجه د میډیا خلاف د پوځ کاروایي هم ده. خو د پاکستان فوج وایي په حکومتي چارو کې هیڅ لاسوهنه نه کوي. ورځپاڼه لیکي د دې ترڅنګ د عمران خان په اړه شپه او ورځ په ټلویزیونونو خپرونې وشوې، خو د رسنیو پر مالکانو فشارونه اچولو سره د هغه د مخالفینو په اړه کم خبرونه نشر کیږي. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي په داسې حال کې چې په افغانستان کې د جولای په 18 د ولسمشریزو انتخاباتو کمپین پیل شو، د هېواد ولسمشر له تشدده واخلي تر ویارې پورې له اندې اندېښنو سره مخامخ دي چې اسنه حکومت یې له طالبانو سره د سولې تړون له وجې ختم شي. په افغانستان کې د ترهګرۍ لړۍ روانه ده او د داسې حالاتو له وجې رای اچوونکي خپل ژوند ته د خطر او د خپلې رای نه کارولو په اړه اندېښمن دي. په هېواد کې پروستي انتخاباتو کې هم درغلی شوي دي. ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې د نامنه او اندېښنو باوجود هم د اتوار په ورځ انتخاباتي پوسټرې او بینرې لګېدلې وي. د دې ترڅنګ افغان حکومت هم د امریکا او افغان طالبانو ترمنځ په خبرو کې د شاملېدو خبره کړې ده. نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي ولسمشریز انتخابات وړاندې هم دوه بارې ځنډول شوي دي. دا انتخابات په داسې وخت کې کیږي چې د افغان ولسمشر اشرف غني حکومت د سولې خبرو څخه د لرې کولو په کار غوسه دی. طالبانو له افغان حکومت سره د برنا انکار کړی دی او دا غیر رسمي حکومت بللی دی.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د روغتیایي چارو پوهان وای په بلوچستان کې د ناپوهۍ له امله د هپټایټس یا زیړی ناروغي په تیزی سره خوريږي چې د مخنیوي لپاره یې په حکومتي کچه ګامونه اخیستو ته اړتیا ده. د زیړی رنس په اړه په خلکو کې د شعور او آگاهۍ لپاره پرون د کوټې په سیول روغتون کې فعالانو لاریون هم وکړ. تفصیل ایوب ترین اورو.
د اپټالوجست سوسایټي تر سوري لاندې تیره ورځ د اپټایټس یا ژړې د ناروغۍ په اړه په خلکو کې د پون لپاره یو واقعي لاریون د کوټ په سیول هسپتال کې وسو. په دې واقعي د ډاکټرانو ترڅنګ د روغتیا کارکونکو هم ګډون وکړي. د لاریون د برخوال په وینا چې په پاکستان او بیا په خاصه توګه په بلوچستان ایالت کې د اپټایټس یا ژړې ناروغۍ په چټکۍ سره خپرېږي، ځکه چې ډېری خلک د دغه ناروغۍ څخه ناولده دي. په دې ترڅ کې د بلوچستان پاکستان د ځوان ډاکټرانو د اتحادیې پخوانی مشر ډاکټر یاسر اقبال خوستی و مشال ریډیو ته وویل که د دغه ناروغۍ پر وخت علاج وسي نو مخنیوی ممکن دی.
دې ویکسین راځي او موږ همیشه د عوام ته دغه ویلي دي چې باید ته د هپټایټس بي ویکسین کوي او یو واره ضروري دی د هر عوام دپاره. دا زموږ یو پیغام دی چې دی د هپټایټس بي وروستي ټسټ په ژوند کې یو ور وکړي. دا زموږ په ګډ ټکسټکو کې تقریبا دا ټیم موجوده ده. د دې ایم وجه چې ده هغه د سرنجونه چې دي ګنده سرنج استعمالېدن دي بل چې دا ریزر په حمام کې دوی استعمالي دا بلیډ د دوغ د وجه زاده شان کوي.
په دې اړه د میډیسن د سانګې وغړي ډاکټر نصیب الله شاه زیاته کړه
د خلکو دا خیال دی چې دا لا علاج مرض دی. داسې نه دی، مطلب د دې علاج کوي سو علاج ممکن دی. هغه د پاره اوس سرکار هم مطلب ګورمنټ د حکیم دواوی ملاویږي چې دوی راشي هغه خپل دغه وکړي دغه ټیسټونه وکړي نو علاج ممکن دی. داسې خبره نه ده. او بچاو د پاره مختلف طریقې کوي سو لکه اسکولو کې د الکانو کشنیانو ته وروشي چې د دې د بچاو د پاره څه تدابیر کوي.
د بولان میډیکل کمپلیکس د ګیسټرولوژي د څانګې مشر ډاکټر شربت خان مندوخیل بیا وایي چې د بلوچستان په ژوبل لړۍ او بارکان کې د یول څخه نیولې بیا تر 40% پورې خلک د دغه ناروغۍ څخه اغېزمن دي.
هپټایټس بی سی ډی زیاته تر په ژوبل لړۍ او نصیر آباد کې ډیر زیات دي د مریضان او دا سیمې دي ډیر ورسلی افیکټډ دي. تر دې 12-20% نور څه کم هغه کړی دي. 12-20% څه دي په دې کې د مریضانو تعداد.
دوی پر حکومت زور ورکړي چې دغه د ناروغۍ په اړه په خلکو کې د پوهنې لپاره په کار دی چې د ورځپاڼو او نور رسنیو د لارې کار وکړي. دغه ډول په ښوونځیو او کالجونو کې و سیمینارو او غونډو ته هم زیاته اړتیا لیدل کیږي.
د ایوب ترین راپور مو واورېدو. د ګل پورس کوارټ ټنل کارکونکو لاریون وکړ او د رسنیو مرکز یا پرس کلب مخې ته احتجاجي مظاهره هم وکړه. دوی ویل چې تنخواګانې په خپل وخت نه ورته ورکول کیږي او د یو ټیکادار د واک لاندې کار کوي او د مزدورانو له حقونو بې برخې دي. چارواکي وایي د ځینو ستونزو له امله یې د مزدورانو تنخواګانې ځنډولې خو تر اختره به یې ورکړي. د نور تفصیل سره ممتاز بنګش.
ګلپورز د کوار ټنل کارکونکو خپلو حقونو لپاره شهیدانو چوک پورې لایرون وکړ او د رسنیو مرکز یا پرس کلب مخې ته احتجاجي مظاهره هم وکړه. دوی وویل چې دوی ان ایچ ای یا نېشنل های وی اتارټي له طرفه د خپلو حقونو نه بې برخې دي او دوی ټولې د یو ټیکیدار واک لاندې ورکړي. نوروز نومي کارکونکو وویل چې دا د کال 2003 راهیسې کار کوي خو دوی ته تنخواګانې په وخت نه ورکول کیږي.
2003 نه مجھے کار کو لگے ٹنل کے 2003 نه چکم سره ظلمونه شروع دي. اغا تر دې حدا پر اور رسیدو چې اوس د یو کال تقریبا مو ان ایچ ای سره شو نه مو ته اپائنټمنټ لیټر را کړی دا نه مو ته سرویس کارډ را کړی دا او چې کوم دې مو حقوق دي هغه خو بيخي نشته دي. نه سوشل سکیورټی سیستم ستا دی مو والا نه دې مو بچو تعلیمونو نه هیڅ شیم نشته دي. 15,000 تنخواه دا غم دو میاشتو بعد ملاویږي.
په احتجاج کوونکو کې جمشید نومي کارکونکي هم موجود وو. د مشال ریډیو ته وویل چې یو سل او دوه شپېته کارکونکي د یو ټیکیدار واک لاندې کار کوي. دې کې داسې خلک هم شته چې دلته یې د کار کولو 14 کالونه زیات وخت تیر شو خو د دوی مستقبل دپاره هیڅ قسمه کار نه دی شوی. دوی وویل چې دوی سره زیاتی کیږي باید چې دا کارکونکي د ان ایچ ای محکمه د خپل واک لاندې واخلي او بنیادي حقونه دې ورکړی شي.
مونگ 162 کسان دے 2003 نہ لگی آئی دیکھے زنے کسان 16 سال پورا شول زنے 4 سال زنے 10 سال ڈفرنٹ کیٹیگری سے لکا فائر فائٹر ریسکیو نرسنگ سٹاف الیکٹریکل میکینیکل ڈرائیور وہیکل انسپیکٹر دا ٹول لگیا دی دے 16 سال نہ لگیا دی مختلف کیٹیگری سے ایمرجنسی ود ان 30 کلومیٹر میچ دا روڈ کلیئر کا بھی آئر ٹائم اینی ٹائم پرسے درے زلا دا ایکسیڈنٹوں نہ ٹول وینی روزانہ پدا کے ڈی ہاسپٹل کے دا ٹول وینی دا ٹینڈ کا بھی منہ اے منہ سارا مکمل زیادہ لگیا دا.
په دې اړه چې مو د ان ایچ ای اپریشنل منیجر شاهد ندیم څخه وپوښتل نو د مشار ریډیو ته وویل چې د ځینې افسرانو بدلیدو په وجه د کارکونکو تنخواګانې ځنډیدلې وي خو دوی باور ورکړ چې د اختر نه مخکې به ټولو کارکونکو ته تنخواګانې ورکړی شي. د زیاته کړه چې ان ایچ ای په قانون کې سداسې نقطه نشته چې د ټیکیدار سره کارکونکي د ان ایچ ای سره مستقل کړی شي.
بل چې څو پورې د ان ایچ ای کې ریګولر کېدو زه خپل پرایویټ د دوی اپریشن منیجر یم زه خپل یم چې زه دلته ریګولر شم. ان ایچ ای داسې څه نشته دا پوشه کنه مونږ خو چې کوم دا مونږ خو په ټلویزیون کې نه راځو مونږ چا ملزمینو کې راځو کنه نه غوي وي ټیکیدار وي چې ته ما نه فارغ یې زه ور نه فارغ یم.
نو مین دا خبر دی نور خو ورکرانو سرا دی ورکرانو تکلیف دی مو تکلیف دا هر یو شه دی مو زنه غوړم ته ما ورکر ته تکلیف لازمی خبره دا چې ما تم تکلیف دا
یاد دی وی چې په کوه ټنل کې زیاتره کارکون کې نیخ بنیغه د ان ایچ ای پر ځای د ټیکیداری نظام لاندې کار کوي چې د مختلف ستونزو ښکار وي او غوښتنه کوي چې دوی ته د ان ایچ ای نورو کارکونکو برابر حقونه ورکړي شي. ممتاز بنگش، مشال ریډیو، کوهات.
د مشال ریډیو د سه شنبه یا نهې د ورځې 19 پروګرامونه
تانده هله
پلسنی مو بجو
پام کوا
په پاوکم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخې په غاړه
په دوو بجو
د مشال راډیوي مجله
په درې نیمو بجو
سروه
په څلور نیمو بجو
د پاکستان په قومي اسمبلی کې پرون د قبایلي ضلعو خیبر پختونخوا د مرمر کانو یا ماربلو په کانونو د نوو ټیکسونو په اړه بحث وشو. د پنجاب استازو غوښتنه کوله چې کله د مرمر له خیبر پختونخوا پنجاب ته ننوځي نو ټیکس دې ترنه اخیستل کیږي. بلخوا د دې کانونو ځینې مالکانو وویل چې د دې ټیکسونو نه زور په پنجاب نه بلکې په پښتنو سیمو دی او باید دا ختم شي. بشیر غوخ په دې اړه راپور لري.
د پاکستان تحریک انصاف حکومت د مرمرو یا ماربلو په قانونو 10% ټیکس لګولل دي. خو د اقتصاد وزیر حماد اظهر وایي دا ټیکس د مرمرو پر هغو کانو دی چې له قانونو راوځي او په بازار کې خرڅیږي چې سیلز ټیکس ورته وایي. هغه د جولای په 9 په پارلمان کې په دې اړه د بحث په محل د حکومت د دې کار دفاع وکړه.
پورے پاکستان میں مابل انڈسٹری جو تھی
دوی په ټول پاکستان کې د ماربل صنعت ته ځانګړې حیثیت ورکړل شوی و چې لوجه یوازې 3 کروڑ روپۍ ټیکس ترلاسه کېده. اوس دا حیثیت بدل شوی دی. یو خبره واضح کول غواړم چې په قبایلي ضلعو او د خیبر پختونخوا په نورو سیمو کې د ماربل صنعت له ټیکسا مستثنا دی، خو چې څنګه دا کانه له کانه راووځي او د خیبر پختونخوا یا د پاکستان بلې کومې سیمې کې خرڅېږي نو 10% ټیکس به همغه سي ورکي لکه څنګه چې نور قانون ورکي
جس طرح باقی کے پی کی مائنز کے اوپر لگا ہوا ہے.
پر دی مسئلہ پا قومی اسمبلی کی لپنجاب دا تحریک انصاف غڑو شور وکړ او وی ویل چې د دې ډیر زور د دوی لسیمو وزي ځکه چې د دوی په خبره د خیبر پختونخوا د ماربلو کاروبار په پنجاب کې ډیر کیږي. خو په قبایلی ضلعو کې د ماربل اتحادی غړي دار دی. د دې اتحادی یو غړي احسان الله د جولای په 9 مشال ریډیو ته وویل چې د دې ټیکس ډیر فشار پر پښتنو ماربل پلورونکو دی.
دا اسی لکه دوی په اسمبلی کې کینی او دا خبرې کې چیرې موږ ټیکس نه اخلو موږ فلان کې چل نه کوم وی د انډستری خپې وای دوی دا خپه ده چې ماربل چې کوم دی په ټول پاکستان کې یا په فاټا کې دی یا په بلوچستان کې دی هغه چې کوم دی جنگ زپل علاقه دا او دام چې کوم جنگ زپل علاقه دی په غینه ماربل لوزي نو به دومره ټیکس ولی کدا دوی دا خبره کوي چې دی باندې موږ ټیکس دلته لګولې پنجاب په ټول روغ ماربل لري هلته او تاسو له کټشوي ماربل درا مټیریال خو نه لري درا مټیریال خو دلته زه کټ کوم ټیکس خو ما نه وصول کیږي امپورټ چې کوم کیږي د ماربلو هغه انکرج کوي او څومره چې ایکسپورټ موږ کوشش کوو هغه ډیسکرج کوي.
د قبایلي ضلعو د ماربل اتحادی ویلي چې د بجلی د نشوالي سړکونو د خرابوالي او د حکومت د نوو ټیکسونو له وجې دا مهم صنعت مخ په ودرېدو دی. په مومند کې د ماربلو د دوو کارخانو مالک او د یادې اتحادی غړي سید خان د جولای په 9 مشال ریډیو ته ویل حکومت ته په بیلابیلو نمونو ټیکسونه اخلي.
ټیکسونه ګوره موږ ماربلو باندې مدنیا ټیکس موږ روان دی کنه تقریبا 5500 پورې موږ ګاډی نن ته روان دی کنه نو 5500 هغه فرق تر ماربلو یو ریلټی ده روان نه په کار نه راشي دا مطلب دا دی بل ما دا خپل بل لاغلی نو تاسو راشه وګورئ مطلب دا دی ما نه ما اوس که ته جون کې ما نه تقریبا 10-15 لک روپۍ د بل دغه کې تللی دي یو انده ټي وي موږ رښتا نه ټي وي ټیکس هم پکې دي کنه فرد ټیکس باندې ولا موږ اوس پورې نه پوهېږو چې فرد ټیکس څه دی.
قبایلی سیمې په 2013 کال کې په خیبر پختونخوا کې شاملې شوې. حکومت اعلان کړو چې تر 2023 کال پورې به له هغه څه ټیکس نه اخیستل کیږي چې د شاملېدو له دې مرحلې مخکې په ټیکس نه و. خو د اقتصاد وزیر حماد اظهر د جولای په 9 په پارلمان کې وویل چې په دې پالیسۍ کې د بدلون په کولو سره په قبایلي ضلعو کې د شیانو په خرڅولو ټیکس لګولې البته د شیانو په تولید د پخوا په شان ټیکس نشته.
دا مشال ریډیو ده. د پېښور تعلیمي بورډ د دولسم سنف د ساينس او آرټس ګروپونو کلنۍ نتیجې پرون اعلان کړې چې پکې په سرکاري کالجونو کې 80% او په شخصي هغو کې 15% زده کوونکي کامیاب شوي دي. په دې اړه د پېښور په بورډ دفتر کې غونډه هم شوې چې تفصیل یې له شبیر احمد جان اورو.
د پېښور بورډ دفتر کې د ګل پورز د دولسم جمعه د نتیجو اعلانولو دستور وشو چې پکې پوزیشن اخیستونکو هلکانو جنکو د هغوی مور پلار استادانو او د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی لپاره د تعلیم خصوصي مشیر جولا بنگش هم ګډون وکړو او دغه زده کوونکو ته پکې انعامونه ورکړل. دغه نتیجو تر مخه پېښور بورډ کې سخت کال 55,000 نه سیوا زده کوونکي امتحانونه ورکړي وو چې پکې 23,000 نه زیات کسان پاس شوي دي او د پاس کېدو سره سخت کال 80% نه هم سیوا ده. پوزیشن اخیستونکو کې د دینی مدرسې جامع عثمانیه پېښور د تیالوجي ګروپ یا ډلې نه شاه خلیل الله وړومبی پوزیشن اخیستونکي یوازنې پرایویټ یا شخصي زده کوونکي دي. دی مشال لیډو ته وایي
زه جامع عثمانیه کې د 15 درجې طالب علم یم. تیالوجي ګروپ کې ما پاس پوزیشن اوسته ده 873 نمبر 873. الحمدللہ تسنگ زمونگا طالب علم پا دینی تعلیم کی مخی دی او دا پاکستان پا مدارس و پا سپی اول کی اللہ اللہ دمونگا جامعہ ام دک کرنگی زمونگا طلبا چی کم دینو پا عصری تعلیم ام کی ہم مخ کی لالشی او پا مخ کی باندے پلے کے مزل او کی او کامیاب حاصل کی.
دا دغه دستوری مشامل ما او دا خیبر پختونخوا دا وزیر اعلی را تعلیم مشیر جولا بنگش پا دی مقول چرا تعلیم پا میدان کی دا خیبر پختونخوا حکومت دیر اصلاحات تیار کردی دی او تعلیم او بیا امتحانونو با دیر زر دا نور نڑا پشان پنوی او سینسی طریقو روانوی دوی ویل چې دوی هڅه روان دي چې د دینی مدرسو سرکاري او شخصي سکولونو نصابونه هم یو شان او په یو ژبه کې کړی.
الډی دی باندې یو ټیکنیکل کمیټه جوړه شوې ده او هغه کې وفاق المدارس نمو کسان کې سری پرایویټ سکول نمو ور کې خستري او سرکار نو د درې انسټیټیوټ کې تا ته پته دي ټایم کې درې قسمه مو د ایجوکیشن سیستم روان دي نو مدرسو روان دي پرایویټ روان دي او سرکار روان دي نمو ګډ لري په یو ځکړي ټیکنیکل کمیټه جوړه ده او هغه به یو نصاب کوشش لگیا دے سپیون دے صاحب اور کوشش مدارے سے میڈیم اس مو گورس کم میڈیم تا لارشو با اردو میڈیم مانے لارشو با انگریزی میڈیم تا لارشو خو شوری دے انشاءاللہ
دادا سرکاری نتیجو ترمخا پا میڈیکل انجینئرنگ کمپیوٹر سائنس او آرٹس گروپونو کے وڑنبی پوزیشن اغسطن کو کے لس جنہ کے عدری حلکان شامل دی. شبیر احمد جان مشال لیڈیو پیخور.
یار گورگینیا دا مشال ریڈیو را نورا کدا
مشال ریڈیو دی خدای نور کوي.
اوہو نو بس سمارٹ موبائل.
سمارٹ موبائل تو تکو سیلفی را سر اخلے
ایپ او گوگل پلے سٹور ولگوا
او می لگاولو جی
گورگینیا
اولیکا
جی
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤن لوڈ کا
دا
مشال ریڈیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار 9 او په کابل کې 3 بجې
د خیبر ضلع د څارو سوداګر وای هر کال د لوی اختر په مقاله افغانستانه د قربانۍ څاروي راولي خو سکال ورته حکومت د دې اجازه نه ورکي. دوی په تورخم دروازه د دغو بندیزونو د لری کولو غوښتنه کوي. په تورخم کې د ګمرک یا کسټم چارواکي وایي له افغانستانه راوستونکو څارو باندې به د ټیکس تر لګولو وروسته د دې اجازه ورکول کیږي. تفصیل فرهاد شینواره راکړي.
د خیبر قبایلی ضلع خلک وای پاکستانی چارواکو د تیرې سمو د رئیس په تورخم دروازه افغانستان نه په وړو سارو راوړو باندې بندیز لګولای او اوس د لوی اختر د قربانۍ لپاره هم ساروی نشي راوړی. دوی وای هر کال افغانستان نه د خیبر او نورو ضلعو خلک په زرګونه ساروی راوړي خو دا ځل ورته سخت شرطونه ایښودل شوي او د وړو سارو بیې هم ورسره لوړې شوي. په لوړګي بازار کې د وړو سارو یو سوداګر اختر خان مشال ریډیو توای
نو اوس خو بس ماریونه بند دي نو حکومت بند کړي لار نبرا کوي را ده او کلی په یغ را باندې راولو کلی په بلغ را باندې راولو نو افغانستان مال ارزانم دی مالیا خایستا دی او په بیا باندې را تخلوږي کوزین ډیر استعمال دی دلته ډیر استعمال دی نو اختر بیخی مال را پریری نه بنه دلته چې دا را پرینی خلکو نه قربانی پاتې دي دا خدای سړي چې بر یې مونږ خلو منځو میانه پسو 13,000-14,000 چې دې ته رسی را رسی او کوم په غروې مونږ لا ولو روپۍ را ناخلي 18,000-19,000 کې یو پسرا تلويږي په دې شي خو سره ټیکس نشته دی خو بیا هم بس حکومت خپله خوښه ده مونږ به منډی کې وخت په بوټی کوټ کې دلته مچ رارسول دوه نیم سو روپۍ خرچه به راتله
د خیبر ځینې نورو سوداګرو او ولسي وګړو هم په تورخم دروازه د سارو د بندیز لرې کولو غوښتنه وکړه
نورن نو بس بارډر بند دی او مالګران د پسونه او چیلی لیا ګډان او داسې نږدې چې راځي غوښه هم ارزانه وي بوراک باره کې به معلوم بوراک هغه ګډان ارزانه وي ډېر به ښه شي ډېر روزګار به شي د کم نه کم دوه درې سوه کسان داسې چې دا مال کې وزي او ځي دي کې مزدوران دي اپل او دیپل او دواړه دارو باندې نو بس مونږ حکومت ته دا درخواست دی دا لر چې مونږ ته کولاو شي ډېر اسانتیا به شي مال به ارزانه شي قربانۍ به غریبانو ته ډېر اسانتیا راشي هر یو افسه کې اته زره نهه زره روپۍ فرق راغلی ډېر به بیه لوږي کم نه کم په دغه باندې مونږ درې زره څلور زره روپۍ کرایې ورکوو
نو مسابیل دی او پسو داس کیسه جوړه چې دغه زړه لیار و مخکې نو دا چې بحال و نو بس پسونه به مرزان و غوښه به مرزانه وه اوس چې دا خرابه شوې ده غره باندې راولو مثال نو بس غوښه ګرانه ده او غریب خلک یې خوړی نه شي او مال خو اوسه پوریس پته نه لګېدل او بازار شور خراب دی منډۍ چوره شاړه پرته
عبدالله نو بس سره دا کړی چې غوښه دولسو روپو ته سیر رسېدلې او بس موږ یې نرمی شي او ګیټ مای مال لازي مغه زړه زړه
د پاکستان د سرحدونو قبایلي لپاره د سینټ قائمه کمیټه مشر سینټر تاج محمد پردی وای دوی په اسلام آباد کې د کسټم لایو سټاک او د سنور محکمو چارواکو سره لید کاته شوی او ډیر زر به په تورخم دروازه دغه بندیز لری کړل شي د تورخم کسټم چارواکي وای چې افغانستان نه کوم سروي پاکستان ته راوړل کیږي په غو به په تورخم کې جراسم کوش دوی پاشل کیږي او د یو سروي یا ګټ په سر به لګ تر لګه 1500 روپۍ ټیکس جمع کولو نه پس اجازه ورکول شي فرهاد شینوار مشال ریډیو خیبر
مشال تا غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ
قبایل په خیبر پختونخوا د ورګډولو وروستو په شمالي وزیرستان کې هم د پولیسو تانې جوړ شوې دي د هغې ضلع خاصدار او لویز په پولیسو کې زم شوې دي اوس مهال په ضلع کې درې تانو په کار پیل کړی دی په دې اړه زموږ همکار عمر وزیر د شمالي وزیرستان د پولیس افسر شفیع الله ګنډاپور سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې پولیسو د ضلع د واک سنبالولو لپاره په لومړۍ برخه کې کوم ګامونه اخیستي
او خاصدار فورس چې کوم آلریډي ایگزیسټنګ وو هغوی نه جوړ سو خیبر پختونخوا پولیس 3252 خاصدار 673 د ما لیوی د خیبر پختونخوا پولیس بیج الحمدلله دی ولګوله دی ته خدای دومره قابلیت ورکړی دی چې کومه ټریننګ دی پولیس ټریننګ کالجو سے هغه نه ده حاصل کړی بیا هم د دوی کریډیټ تاسو ګورئ الیکشن تاسو تر مخو چې د ټوله دنیا په دې باندې نظر وا دا د ما فورس چې 2000 د زما دا فورس ډیپلایډ په هر یو پولیس سټیشن باندې دوی ډیپلایډ دوی چې کومه دا ډیوټي کړی د پښتو او په نرتوب هغه تاسو ټوله تر مخ ده دا مرجر حقيقي مانو سے الحمدلله وسوه
چونکی نوې پولیس خو نه دی راغلی چې کم خسادار او هغه په پولیسو کې چې کم دې زم شول د غرنګ لیویز نو آیا دوی ته پراپر ټریننګ ضرورت شته دوی هغه کیپیسیټی یا هغه خصوصیت لري چې حالات سنبال کی
دا دی دوی وطن دی دلته چې کم سیستم اکثر چې کم دوی قربانیانې ورکړي دي دوی ته شهادتونه ملو سوي دي په دې ضلع سے چې کم سرویس دوی پرووایډ کولای شي پولیس مانا دادا چې عوامو ته دوی سرویس پرووایډ کی دوی وی کولای شي چې د بهر کسان تراولې ا دې ریواج سره د کلچر سره فیمیلیر نه دي صرف دوی ته ضرورت داده چې د پولیس بیسیک ټریننګ دوی ته نه ملاو شوی د پولیس پر ټریک دوی نه دي پوهه د پولیس پر زبان دوی نه دي پوهه
دا بکلا کیږي
هغه چې اوس د دوی موږ اوس ډیټیل تیارو لګیو چومره سیټونه مرته ملاویږي که په انویسټیګیشن سکول سی وی که په پولیس ټریننګ کالج هنګو سی وی که په بم ډیسپوزل وار سکول سی وی دوی په پېښور سه په هنګو سه په کوهاټ سه په نوشهره سه دلته جوائنټ ود آرمی دوی به اوس د ټریننګ او یو سلسله د تربیت شروع
درې زره څه د پاسه خصادار په پولیسو کې زم شول شپږ سوه څه د پاسه لیویز دي ستاسو په نظر آیا کافي دي د دومره وزیرستان کنټرول کولو دپاره که نور فورس هم پکار دی
ډیر مهم سوال تاسو وکړه. 543,000 آبادی ده، 543,000 آبادی پر 4,000 فورس ډیر غټ فورس دی. دا 4,000 چې کله انیبل سی، چې کله ټرین سی، سکلفل سی، مهارت دوی ته حاصل سی، ان شاء الله دا زم چې مور دن انف بوي، بیا له وخت سره سره له آبادی سره له کرایم سره بیا نور ویکنسیز راځي. چې کومه یو فارمولا ده هر یو سیټل ډیسټریکټ پر دا بدلته مې اپلای کړي، چې څومره ویکنسیز راځي اوبو هم د غزي خلکو ته، دغه وطن بچو ته ان شاء الله ملاویږي. اوس په موجوده ټایم سه موږ د دریو تانو نوټیفیکیشن باقاعده جاری سوی دی. پولیس سټیشن میرن شاه، بلد زموږ پولیس سټیشن میر علی، پولیس سټیشن رزمک، 44 تانه به ان شاء الله دلته نوټیفای کیږي، اب فنکشنل کیږي، هغه سره به نورې پیکټي وی، چیک پوسټونه وی، اب علیحدہ وی. چې اوس د موږ سټیشن جج اغه جوډیشری اغه چکم عدالت دی اغه فنکشنل دی، د زموږ اف ای آر روان دی، د زموږ روزنامه روانه ده. چې فیلال موږ دا کړی دی چې کم دا نور تاثیرونه دي، کده تفیل سے تانا نستا، کا غلام خان سے نستا، کا شوا سے نستا، اغه راضی اغه اف ای آر چې میرن شاه سره نږدې دی، میرن شاه سے کوي، په میر علی سے روانه ده، پر ازمک سے روانه ده. ان شاء الله د انصاف تقاضې موږ پورا کو لګیو.
د شمالي وزیرستان پولیس افسر شفیع الله ګنڈاپور وو چې د مشال ریډیو د همکار عمر وزیر پوښتنی ځواب ولی.
خزی د پښتني ټولنې نیمایي برخه جوړوي.
کدوی پرمختللی وي نو ټولنه پرمخ ځي. په داندي هلي خبرونه کې له فرخندا ست سره به ووري چې د پښتنو خصوص د پرمختګ پر وړاندې خنډونه څه دي.
د هرې نهي یا سې شنبه او هر زیارت یا پنځ شنبه په ورځ